با مود روز صاحب یکمک رنگ و رخ بازار را گرفت. پیش
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې په کابل ښار کې تیره شپه څه تیر شوي دي او نن د ښار فضا څه ډول ده. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او جګړې او سرغړونې پای ته ورسوي. خو راځئ چې په پیل کې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د جګړو او سرغړونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې له کبله وتنه مړه شوې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خبرو لاره د نوي حکومت د جوړولو د جګړو او د سرغړونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون دوشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه د جوړ شوې غونډې په پای کې خبره کړې، په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت ټینګار شوی او ویل شوی چې دا مسأله باید یقیني شي چې له دې هېواده ترهګري نورو هېوادونو ته ګواښ نه متوجه کوي. دغه راز ویل شوی چې طالبان یا بل هر ډله باید د هغو ترهګرو چې په نورو هېوادونو کې فعالیت کوي ملاتړ ونه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جګړو د سمدستي بندېدو او د خبرو اترو له لارې د یو نوي پراخ بنسټه حکومت چې ښځې هم پکې شامل وي د جوړېدو غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکي وایي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې او د ګډوډیو له امله وتنه مړه شوې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو، په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه او هر یو هڅه کوله چې الوتکو ته پورته شي. د امریکا پوځ او د یو شمېر لویدیځو هېوادونو پوځیانو د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو سفارتونو د کارکوونکو او نورو افغانانو چې له دوی سره یې همکاري کړې د ایستلو چټک عملیات پیل کړي دي. یو شمېر امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو چې نمونه یې پټ ساتل شوي اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې یو شمېر کسان چې په الوتکو پورې ځانونه نښلولي وو د الوتکو د سمدستي پورته کېدو په مهال راغورځېدلي او مړه شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د خلکو د تیتاو پره کولو لپاره هوایي ډزې هم کړې دي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبې په واشنګټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې ډیر له ترکیه ځواکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لري کړي ترڅو د ډیپلوماټانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالې الوتنې بیرته پیل شي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس پرون دوشنبه په ژړغوني غږ اعتراف وکړ چې بریتانیا به ونه شي کولای خپل افغان همکاران له کابل وباسي. والیس چې پر کابل د طالبانو تر واکمن کېدو یوه ورځ وروسته له ایل بی سی راډیو سره خبرې کولې، د رامنځته شوي وضعیت له امله پر ځان د فشارونو یوه کوچنۍ بیلګه په ډاګه کړه. والیس چې کله غوښتل ووایي بریتانیا به ونه شي کولای چې په نږدې څو ورځو کې ټول هغه مستحق افغانان چې د دې هېواد له ځواکونو یا له حکومت سره یې کار کړی بریتانیا ته ستانه کړي، نو غږ یې ژړغونی شو. هغه وویل یو شمېر کسان به ژر ونه شي ایستلی او ډېره هڅه به وکړي چې د دریم هېواد له لارې د دوی د ایستلو پروسه مخته یوسي. والیس واک ته د طالبانو د بیا رسېدو سره په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو او د دې هېواد د بې ثباتۍ په اړه په ښکاره اندېښنه څرګند کړه. خو له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د دوی لخوا هغو کسانو ته هیڅ ګواښ نه دی پیښ چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. بلینکن تیره شپه په یو ټویټ کې د دغو خبرو په اړه ویلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا د دغو خبرو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له چین، پاکستان او ملګرو ملتونو سره په ګډه به د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې روسیه، امریکا، چین، پاکستان او ایران هغه هېوادونه دي چې کولی شي د افغانستان پر روان وضعیت کې مهم رول ولوبوي. او ازبکستان پرون دوشنبه ویل چې د افغانستان شپږ څلوېښت الوتکې چې 515 پوځیان لیږدول او په غیر قانوني توګه د دې هیواد هوایي قلمرو ته داخل شوي وې په ترمیز کې په زوره کې ناستو ته اړ کړی شوي دي. د ازبکستان د لوی څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې وویل چې 22 پوځي الوتکې او 24 پوځي هلیکوپټرې د تېرې یکشنبه او شنبه په ورځو د ترمیز په هوایي ډګر کې په زوره کېنول شوي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې یوې الوتکې د ازبکستان لیجیټ الوتکې سره چې دغه الوتکې بدرګه کولې ټکر هم کړی چې په نتیجه کې یې دواړه الوتکې د ازبکستان په سرخان دریا ولایت کې راول ویدې. دغه اعلامیه د ازبکستان د دفاع وزارت د تیرې ورځې له اعلامیې سره چې ویلي وو هوایي ځواکونو یې د افغانستان د پوځ یوه الوتکه په ډزو رانسکوره کړې په تضاد کې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به درته ووایو چې په کابل کې تیره شپه څه تیر شوي دي او نن د ورځې وضعیت څه ډول دی. لکه څنګه چې تاسو خبر یئ، وړمه ورځ له شلو کلونو ځنډ وروسته طالبان کابل ته ننوتل او د دغه ښار په بېلابېلو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. دوی په ارګ کې دي خو تر اوسه یې کوم سیاسي اعلان نه دی کړی. په کابل کې دا مهال حقوقي او سیاسي پلوه یوه تشه رامنځته شوې ده. لږ وړاندې مې له خپل همکار نه وپوښتل چې کابل ښار کې شپه څنګه وه او نن سهار څه ډول پیل شوی دی.
بلې لودین صاحب، نن چې په کابل باندې د طالبانو د واکمنۍ دوهم سهار دی، حالات لا نورمال حالت ته او یا هم پخوانی حالت ته بیرته نه دي ګرځېدلي. په سرکونو د خلکو ګڼه ګوڼه خورا کمه ده. ښار د کابل ښار په بشپړ ډول باندې نه دی خلاص شوی. دوکانونه لا هم تړلی دي. خال خال یو نیم ځای کې یو نیم دوکان خلاص وي. په کراچیو باندې چې کوم خلک لومړنی خوراکي توکي پلوري دوی هم ډېر کم لیدل کېږي. دولتي ادارې لا هم تړلې دي. د کابل ښار په سرکونو باندې ځای ځای طالبانو وسلوال لیدل کېږي د بېلابېلو ادارو مخو ته، او په ښار کې ګزمي وهي دوی ګرځي را ګرځي. نو حالات لا بیرته عادي حالت ته نه دي تللي. تېره شپه هم له کابله امریکایي پوځي الوتکې پروازونه درلودل. همدا اوس هم پروازونه لري. په ښار باندې د هلیکاپټرو د ګرځېدو کوم څرک نه لیدل کېږي. تېره شپه یو نیمه ګرځېدله خو اوس کوم غږ نه اورېدل کېږي د هلیکاپټرو. تېره شپه یو نیم ډز کېدو د ښار له بېلابېلو ساحو نه. د یو نیم د ډز غږ راتلو او کېدلو ښایي هوایي ډزونه به وو، خو معلومه نه وه چې څوک دا ډزې کوي او د څه په هدف باندې کېږي. د افغانستان د حامد کرزي په هوایي میدان باندې ابل شپې په نسبت باندې بېګا شپه ازدحام د خلکو کم رپورټ شوی دی. ډېر خلک میدان ته نه دي تللي او بیروبار پکې کم شوی دی. خو لا هم هلته د کابل ولسی وګړي شته دی چې او چې تمه لري له افغانستان نه به وویستل شي. نو په ټوله کې د کابل حکومت سیمه کې د کومې بدې امنیتي پېښې کوم رپورټ نه دی ورکول شوی.
تاسو د ښار اوسیدونکو سره حتمان کتلی دي، د دوی اندېښنې او هیلې څه دي؟
د کابل ښار په ځینو سیمو کې لودین صاحب لا هم د خلکو ویره او استراب شته دی. خلک لا هم په ویره کې دي او فکر کوي چې ښایي نامعلوم برخلیک ولري او د خپل نامعلوم برخلیک په اړه باندې اندېښنه لري. تیر ورځم چې په دې ښار باندې د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ ورځ وه، د طالبانو ځینې ډلې بیا ځینې وسلوال په بېلابېلو رهایشي د اوسېدو په سیمو باندې ګرځېدل. او دولتی موټری را جمع کولې، دولتی کسانو سره کتل او دغونه موټری راټولولې، وسلې راټولولې. خو هر سیمه ته چې دوی ورغلي دي په ځنګړي ډول د وسیدو سیمو ته، هلته یو ډول ویره وستراب خپور شوې ده او خلکو سره اندېښنه موجوده ده.
ډېر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال و چې د غلطې د ورستیو حالاتو حال راکوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ ناسته وربللې وه. دا په تیرو لسو ورځو کې دویمه غونډه ده چې د دې شورا لخوا د افغانستان په اړه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ټولو امکاناتو په دې هېواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار واخلي. ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه شوې وه وویل، له افغانستانه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هېواد کې پر بشري حقونو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي.
له طالبانو او ټول اړخونو غواړم چې د بشر پالنې د نړیوال قانون او د ټولو افرادو د حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د هغوی ساتنه وکړي. موږ تل افغانستان پر بشري حقونو د سخت محدودیت لګولو ټکان ورکوونکي رپورټونه رارسېږي. او زه په تېره د افغان ښځو او نجونو کښې تورو ورځو ته د بېرته ورګرځېدو څخه ویره لري، له حقونو څخه په زیاتېدونکي ډول سرغړونو ته اندېښنه لرم.
ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې د افغانستان وګړي باید په دې حساس وخت کې یوازې پرې نه ښودل شي. پر افغانستان په بیړه د طالبانو له واکمنېدو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي دا هېواد هغه پرمختګونه له لاسه ورکړي چې په تیرو دو لسیزو کې په تېره د بشري حقونو په برخه کې شوي دي. د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې وي، او ان له چادري یا حجاب او شرعي محرم پرته نه شوی کولی چې له کوره ووزي. ګوتریش وویل، له ټولو اړخونو په تېره له طالبانو غواړو چې د خلکو د ځان او مال د ساتلو او د بشري اړتیاو د خوندي کولو لپاره له زغم څخه کار واخلي. ګوتریش دغه راز له ټولو هېوادونو وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته خپله غېږه خلاصه کړي او له خپلې خاورې په زور د افغانانو له ایستلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد اسحقزي وویل، طالبان په هغو ژمنو چې په دوحه او نورو نړیوالو غونډو کې کړي عمل نه کوي. هغه زیاته کړه چې دې ډلې په کندهار او نورو ولایتونو کې پوځیان او ملکان وژلي او باید ورته اجازه ورنکړل شي چې دا ډول کړنې په کابل کې ترسره کړي. اسحقزي وویل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید له طالبانو وغواړي چې پر هغې عمومي عفو چې اعلان کړې ده عمل وکړي.
The Security Council and the UN Secretary General should
use the ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي منشي باید د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او د بشري حقونو او د بشرپالنې نړیوالو حقونو ته د درناوي د غوښتنې لپاره له ټولو امکاناتو چې په اختیار کې دي کار واخلي. له طالبانو دې وغواړي چې دا ډله د اعلان شوي عمومي بخښنې درناوی وکړي، هدفي او غچ اخیستونکي وژنې پای ته ورسوي او د بشري او نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه راز وویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د یو هر اړخیز انتقالي حکومت د جوړولو لپاره هڅې وکړي. د استونیا، ناروې، امریکا، بریتانیا، فرانسې، مکسیکو او آیرلند په ګډون د اکثر هیوادونو استازو په دې اضطراري غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان له خلکو سره به ودرېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. مخکې له دې چې ازادۍ راډیوي مجلې ته وار ورکړو، راځو د امریکا د ولسمشر جو بایډن څرګندونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایډن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. د په یو ډول د افغانستان د حکومت په مشرتابه په محمد اشرف غنی او نورو چارواکو باندې نیوکې هم کړي. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې صحنې دردونکې دي او پیښې له تصوره لرې پیښې شوي، خو دی له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع کوي.
I stand squarely behind my decision.
زه په کلکه د خپلې پرېکړې تر شا ولاړ یم. له شلو کلونو وروسته ما سخته لاره زده کړې چې هېڅکله هم د ځواکونو د ایستلو لپاره مناسب وخت نه و راغلی.
ولسمشر بایدن دغه څرګندونې په چټکۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملت ته په وینا کې وکړې او ویې ویل د طالبانو په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره یې ټول امکانات د افغانستان پوځ ته ورکړي خو هغوی جګړه ونه کړه. بایدن زیاته کړه
د افغانستان سیاسي مشران تسلیم شول او له هېواده وتښتېدل. د افغانستان پوځ دړي وړي شو. امریکایي ځواکونه نشي کولای او باید هم هغه جګړه مخته یونسي او پکې مړه نشي چې افغان ځواکونه یې د خپل ځان لپاره نشي کولای.
ولسمشر بایدن وویل موږ څه باندې یو تریلیون ډالر ولګول. د افغانستان وسلوال ځواکونه مو وروزل او تجهیز مو کړل چې شمېر له درې لکو واوښته او ټول امکانات مو چې ورته اړتیا یې درلوده ورکړل تر څو خپله راتلونکي وټاکي. خو دا شی چې موږ به د دوی د راتلونکي لپاره جنګیږو دا کار موږ نشوی کولی. ولسمشر بایدن وویل په افغانستان کې د امریکا ګټې تل پر دې څرخېدې چې د امریکا پر خاورې له دې هېواده د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي. هغه زیاته کړه د امریکا هدف په افغانستان کې هېڅکله هم د ملت جوړونې نه و. طالبانو په تېره څه باندې یوه اونۍ کې د ولایتونو د پرله پسې لاندې کولو وروسته د تېرې یکشنبې په ورځ کابل ونیو. د افغانستان حکومت ړنګ شو او ولسمشر اشرف غني هم له هېواده وتښتېد. کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته په زرګونو افغانانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه چې له هېواده ووزي. په هوایي ډګر کې د خلکو ډېرې ګڼې ګوڼې او ګډوډیو له امله د څو تنو د مړه کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن طالبانو ته سخت خبرداری ورکړ او ویل چې که د امریکا پر پوځي پرسونل برید وکړي یا د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو لپاره پوځي عملیات ګډوډ کړي د امریکا له چټک او پیاوړي غبرګون سره به مخامخ شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د خکولا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشمانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مرز وکړه تر تلکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه په زماده پراته ملل وړنو هغه نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو. نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی و او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی و. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثارو ته تاوان ونه رسول شي. غزنی چې ګڼې تاریخي سیمې لري په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثارو او سیمو ته تاوان ورسیږي دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لومړنی جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې څلور ویشت فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي دي چې تجربي لنډ فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی، خو د هېواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1981 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل، خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسؤل محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، که لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات او د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینې ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1981 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای وه یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه‌ای کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نه ستلای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندې باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې چې افغانان و، هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې او هغې حساب یې منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و، هغو ډېر ستړیا ګالله. مثلا محمد صاحب توریالو په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې یو سلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو دا خبرې رامنځته شولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یادې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډېر قربان دي غالب سو ځکه فساد به وو او بی عدالتی به پر دغه باوران د ژغ پورته کول وو او هلته ځینې کسان به وسیله نه درلوده بیا په دې کې ډېر ستونزې وو ټکرونه رامنځته سوله دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره وه هلته یو ځانمرګي برید وسو د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله وه دفتر دروازه سره ماته سوله بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخت وه ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو ډېر با احساسه باسواده سړی وو هغه ډېره ګزاره کوله یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله ډېر ملګري مو هغه پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله اکثره یې بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړې یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر وو په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ وو دا ټولې خورا زیاتې سوې وې نو د کمی احساس نه کېدی بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دي سو زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل نو هغه فنډونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نور مرستې اتکا وه هغوی وتړل سولې تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15000 کلن تاریخ ولري او د یوشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري انته سپوږی دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته دا ډېر دردونکې ده د ملت لپاره ډېر لوی فاجعه ده لبه د مرغز موږ ملت چې دی هغه په اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیز بحرانونو مصرفي دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو اما زموږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري اقتصادي پښتوانه ولري متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنې سره وکړه چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانان سهیل وکړو چې هدي اقل یعنی دوغونه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي مثلا کلس گونوی که 500 گونوی خو هغه دی مسلسل او دوامداري چې د مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډېر اشد ضرورت دی ډېر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و همکاري وکړه لومړی غنه چاپس ول اغلب د مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډېر لوی سفر ولر سوي ده زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولرسوي د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت به دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی. او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه وي روښانه سوي، او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي، د فکر تولید نه وي، د علم تولید نه وي، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه سو، تاریک پاتې سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونه او بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څېر خو به بیا یو درن پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله ونه ځپي، حتی نور مو هم متعهد کړي، نور مو هم خپل مسؤلیت ته متوجه کړي چې هر کوم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کېدای سي د علم و د متن و د فکر د تولید دپاره باید د ذهني روښانتیا دپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې که دا کار ونه کړو، دغه شرایط خپله بدل نه کړو، د بدلېدو دپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کړو، نو موږ به نور هم غرق کېږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نسي کولی چې څونه سړی مخې ته تللی شي. اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچڼېږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی شي، باید د لاس پښې خوځولو څخه لاس وانهخلي. نو موږ هم دغسې یو اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او وکولای سو چې د فرهنګي شیرازي دپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا تروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول، د ماشومانو د خوندیتوب ټولې اسې د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا تا لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، دخوا پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شي وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړه پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا
دوی په تصویر کې موږ مالی کلی دی په مالی کلی بیا تصویر عین شهید اور سره چی دوی منظم ټولګی ته ننوځي یو یو په یو لیکه کې یا یو استه لیکه کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وغورځېدل کمزورې به وغورځي زورور به ټولو په سر روان زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کلی چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجونې الیکان لین مکتب ته ننوځي سیم ته ټولګي ته تاسو هم دغسې لاړ سئ یو بل مټې لکوئ مثال په نوبت سره لاړ سئ دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی دا څنګه موږ ورزده کړو نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي یوه وړه جمله ممکن دوی خپله ونه لولي او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي هغه د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي یو خو به د لارې ملګري یې وجه نه ده یو هلک ده په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو یو هلک او جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې دغه شي ته مې هم نظر ورکړی خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مڼه کې هغه ذایقه مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه ور اخلي نو دغه کتاب مې استاذه چاپ سوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړې
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي
ډیر یو عالی سوال ده ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي خغه د ماشوم لپاره نه یي د لویانو لپاره یي اصل زه د ماشوم نه پیژنې دي کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د یو ځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام یې د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کوم د یو چا کیسه راته کوله وایي د پلاني خان کره تللی وم خپل زوی ته نصیحت کوو ډېر داسې درون نسي داسې به نه کوې داسې به نه کوې دا به وکړي وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کړي وایي دا مې زوی ده ما ورته زوی خو دې نه ده دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي سته لري دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه پوهې ماشوم له چاپېریال سره مینه لري ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي د دوی نظر ډیر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني د ماشوم هیلې دی او پیژني د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی او پیژني بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه دي لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپل نه سي تړلی یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه واخله د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده هغه چې ما وویل اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ له نږدې
زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلي دي ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کې له ما یېرېږي زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم بیا دوی راته ووایي بیا چې دوی راته وایي کله کلي نواوري پکې کړي یو نوی شی دی پکې زفه کړي چې تر ما یې ښیي بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شکولی هم نسم خو د پښو بچی اندی کدی خیال کړی خدای تاسو سره سفتی یو سند مې پاتې یو دلته فلزو ګډی څه کار نه کوي کدی خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډیر وړو کې د سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کر پښو بچان را وړي اوس نسته قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دی کړو دا ولی ګور ولی کې ډیر زور ما ته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده دې ما ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مار پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته وریا تکم یو کیسه وو پیزنی یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی دې چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشنا یو دې اشپس کور ده چې هغه ته د پښی بیا ډیره خوشاله د سره بچیان رنگا رنگ شیان پخیږي. نو عرض مې د بیرته غبلې مسلې ته راځم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډیر خوشیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې څو ژبې زما د اولادونه یي لکه دغه لیمي چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځوي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکئ بیا خپلو خپل ماشومانو ته وایي هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدای شي مثال هغه ادبي نزاکتونو ته ډېر پام ونه کړي هغه خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
یواسه محترم که ډېر ادبي او ادبي وهغه کوي بیا مشکل پسند دی کې یا د وزارت خارجه ژبه ځینې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پوهېږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ما ته خوند راکړی چې دا ځای خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی هغه اورېدلې ده ما ته یې بیا ویلې دي یو عجبه سکښت یې پکې کړی ده هغه شی له مانه لږ یا شاعرانه سوی و یا ادیبانه سوی و یا اخباري سوی و یا ژورنالیست تیزه به وه دوی ما ته په ماشومانه زه به همغه سرت بل رقم وویلې هغه دوی له هغه جمله بیا ما راواخیستله او ځان سره مې یاداشت کړه چې زه به دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه خو ډېر وړوکی سړی نور خلک اوچت اوچت خلک دې ټولنه کې شته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولادی در کې که ته سوژه نه لري فکر به هم دی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزه څنګه وتوانېدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کوي کتاب لولي یوه وجه یې دغه وه چې ما به دې ته ویلي چې نن ما ته د ګیدړې بچیانو ګیدړې اول رالېږلې چې ما بچیانو ته لیمه راولېږه چې درس ورکړي. ته دومره تکړه یې ګوره تر شلو دې حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړه چې تر شلو مې حساب زده کړي په دې امید چې دا به ور د ګیدړې اولادونو بچیانو ته سبق ورښیي. دا کېدای شي ډېرې وړې خبرې ډېرې اورېدونکي وخاندي زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان. خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیق کوې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټ غټ تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
هم خبره دې آسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې آسان په خوله کې دې خبره راکړله د ماشومانو ته رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي خو که زه تا ته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي. ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسې خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچې ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي. کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تر د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نعیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخلم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټولیایي دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډېرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته په رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ڈاکٹر صاحب خوشحال فکری بہر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت او یا کوم انگیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیر مننه خوشحال بابا. فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلبل بهیرونه درودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په غبندې و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ته اړتیا وه. د دې تر څنګ چې ادبی فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا یو بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر دا پیل شو او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې و کې بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې، یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو او هر چا په دغه مسلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول دینه زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه و.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل و او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به و، یو کتاب به چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و په خپل لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغسې و. اګر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هره غونډه یو مشخصې موضوع ته ځانګړې کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل و، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل و، په دې کې اقتصادي مسایل و، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کوله چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز و. نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو لپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړی ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې موږ فکر کول هغه دودیز شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغه څه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو پاره باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یوه بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فروم دا یو. او دویم خبره دا و چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه. داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو غوړېدلو د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب ځینې وخت تاسو هم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې چې کوم بحثونه شوي کومې ویناوې شوي کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي دا یعنی بهر هم خپاره شوي داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری وو نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رابط ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنسپلونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپلونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدله. نو یعنې که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپله د خوشحال بابا فکري بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی ورته اوس موږ دغه امکاناتونه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګوره یعنی 350 غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکاري یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کېدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. پخوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو. اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو وغه باندې بدل شوی دی د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي که نه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ هغه تینګ ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غو باندې بحث وکړي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لږ نه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسي په جوړولو کې کدا د فرنګي پالیسي دي کدا ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسي په جوړولو کې مرسته کوو او دا غزمون کې چلنه بل دوی سره شریکي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفحه 12.9 او اف ام 0.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو د تاریخ د آینې دا څیرې راښیي.
زر سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی، چې اړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو. د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو په ټالونو زنګېدلي. له کابو د ابرهه لښکر چاپېره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. له عکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی راډیوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ما
کی خرڅول تا پر په جانانا تا ته خو پته دا زماد غریب جانانا تا ته خو پته دا زماد غریب جانانا بو خلقو بجامی کولی چا بیوا او چا بدوا نوی جوڑی کولی یارنو تا بہم پزان سمین خری کولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا زما پغاڑا کی جامی پردے جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا زندگی کی یارا پست شخاوری بھی نور سوی بڑ بگئی کی یارا خیر دے نصیب با زمانو خوشا لے کی یارا ہگا شناس ماہم ہگا مخوار جانانا ہگا شناس ماہم ہگا مخوار جانانا خوبت دا زماد غریب جانانا تا تا خوبت دا زماد